وویل ډیر خطرناک سفر دی، خدای دې په خیر راوله. او بیا یې په ټیټ آواز او د زاریو په انداز وویل، یوه بڼکه ماته هم راوړه. او بل له دې وزما د لور پوښتنه وکړه چې دا څوم کال دی لا درکه ده. ما د مسافرخانې کاروبار ته په دې وجه مخه کړې چې د لور غم ورباندې هیر کړم، خو چیرته هیریږي؟ دیو په هر څه پوهیږي، قربان دې شم، ته خو خامخا د هغې پوښتنه ځینې وکړه. د دربار د زلمی نوکر زړه ورباندې وسوځېد او وعده یې وکړه چې که یې سفر کامیاب و هم به بڼکه ورته راوړي، هم به یې د لور معلومات وکړي. په سبا ورځ نوکر یوه سیند ته ورسېد. شیبه نیمه پس یوه جاله راښکاره شوه او جالوان ورسره کېناوه چې له سینه یې پورې باسي. جالوان وپوښت چې چیرته روان دی؟ د چې حال ورکړ، هغه ورته وویل، خدای دې په خیر راوله، که ممکنه وه دوه کاره ماته هم وکړه. یو خو یوه بڼکه راته راوړه او بل زه دا څوم کال دی له جالې څخه راوتلی نه شم. له دیوه وپوښته چې په جاله پورې ولې نښته یم. زلمی د کرایې پیسې ورکړې او تر خدای پامنۍ د مخه یې ډاډ ورکړ چې که کامیاب شو هم به بڼکه ورته راوړي او هم به له دیوه په جاله کې د هغه د بندېدلو د راز پوښتنه وکړي. د سیند په بله غاړه لاره مخته په بره ختله. د غره څوکې اوس یو څه څرګندې ورښکارېدي او زړه یې په ټوپو نه و. زلمی چې ښه ډېر مزل وکړ یوې څلور لارې ته ورسېد. هورې تم شو چې د غرمې ډوډۍ وخوري. دغه وخت یې دوه ځوانان ولیدل چې خوابدي وه او ویلې ډېره شتمني یې لرله، خو د سترګو په رپ کې یې له ګوتو ووته. دغو ځوانانو له ده څخه وپوښتل چې چیرته روان دی. د دې دیو په لور د خپل سفر خبره ورته وکړه. هغوی ورته وویل، که کېدای شي موږ ته هم یوه بڼکه راوړه. او بل دیو خو په ډېر څه پوهیږي، پوښتنه ورنه وکړه چې د دغو دوو ځوانانو د بیا شتمن کېدو لپاره څه پکار دي. زلمی ډاډ ورکړ. هغوی په خپل منځ کې سره وویل، عجبه ده چې موږ له یوه بیخي نابلده کسه دومره لویه مرسته غواړو، او لا عجبه دا ده چې هغه هم ډاډ راکوي. او بیا یې زلمی ته مخ واړوه، پوښتنه یې ورنه وکړه، و زلمیه، د دیو په اړه څه معلومات لري؟ زلمی ورته وویل، زه بس دومره پوهیږم چې دیو د غره د وروستۍ څوکې په یوه سمڅه کې اوسي. هغوی ورته وویل، زلمیه، که د معلومات هم دومره وي نو دا خو ډیر کم دي، ته باید په نورو خبرو هم پوه شي. ګوره، یو خو دا واوره چې تر لمر لوېدو پورې به سمڅې ته نه ورځي. د لمر لوېدو په وخت دیو په سمڅه کې نه وي. او بله ده چې له لمر پرېوتو سره به د دیو حواس یو څه کمزور شي. نه یې د سترګو نظر د بل وخت په اندازه تیز وي، نه یې د غوږونو مزه وي، او نه یې پوزه د بل وخت په اندازه هر بوی ورکشولی شي. کله چې سمڅې ته ننوتې تر اخره پورې به ځي. په اخر کې یوه دروازه ده، هغه به ډبه وي. که نیکمرغه وي نو د دیو میرمن به په کور کې وي، هغه به درته راووځي. هغې که درسره څه مرسته وکړه کړې به وي، کنه نو خدای دې رحم در باندې وکړي. ګوره زلمیه، دا هم واوره په دې سمڅه کې بیخي زیاته تیاره ده. دغه شمی او اور لګي درسره واخله، دا درته په کار دي. هورې بې رڼا ګام نشي اخیستلی. زلمی له هغوی مننه وکړه، رخصتی ورنه واخیست او مخ په بره روان شو. د غره د لمنې په غونډیو کې چې په بوټو ونو غنو او اسغو باندې پوښلې وې مزل کوه. په ځلونو ځلونو په لوړو وخوت او په کنډو کې راکوز شو. آخر د غره ومی او وروستۍ څوکې ته ورسېد او سمڅه یې وموندله. چې یو څو ګامه یې پکې واخیستل، رڼا ته یې ضرورت پیښ شو. ډیوه یې ولګوله. د ډیوو د رڼا په مرسته د سمڅې تر پایه لاړ. هورې یې لویه لرګینه دروازه وډبوله. دروازه پرانیستل شوه. د دیو ښځه بلانه بلکې بنیادمه وه، ډېره ښکلې خو غمجنه او پریشانه ښکارېده. هغې چې له ورختیی ساه اچوله ورته ویل، دلته څه کوې؟ شیبه نیمه پس مې میړه راځي چې څنګه پوه شي چې پردی بوی دی نیسي دي او ژوندی ژوندی دې خوري. زلمی د خپل ناروغ پاچا او د درې نورو بڼکو او معلوماتو خبره ورته وکړه. هغې ورته وویل، هله ژر راننوزه چې پټ دې کړم. تا باید داسې ځای غلی کړم چې دیو ته دی بوی ور نشي. هله تر تخت لاندې ننوزه، دلته د بتو د بڼکو کمپلې او بالښتان دي، د هغو په بوی کې به ګوندي ستا د بدن بوی ورک شي. ښځې د خوب تر تخت لاندې ځای ور وښود او په خپله بیرته دروازې ته لاړه چې دواړه پلې یې پرانیستې پرېږدي چې تازه هواره شي او د دیو پوزه پردی بوی احساس نه کړي. هله بیا په منډه دیګ ته ورغله، سر یې ور پرانیست. په خوړو کې یې تر ډېرو پورې چمچه ووهله چې بویه په خونه کې خپور شي. تا تر دی وروسته خزا په تخت وټیټه شوه. پټ شوي زلمی ته یې ورو وویل، زه در سره خپله مرسته نه سپموم، خو ته به پوره احتیاط کوې، پام کوه چې ټکو ټوک ونه کړې. زه دا څه اوم کال دی چې د تهدي په فکر کې یم. که خدای کامیاب کړو دواړه به یو ځای تښتو، او که دیو در باندې پوه شو نو بیا نه ته د ژوند تمه کوه او نه به یې زه کوم. څو شېبې وروسته دیو راغی، د سمدستي چیغه کړه، میرمنې و میرمنې، بوی د آدم بوی دی، د خپل نه دی، د پردي دی. که پیدا کړم د ماښام لپاره بل شی نه خورم. ښځه وموسېدله، په کرارۍ ورته وویل، بنیادم دلته څنګه راځي؟ ته لکه چې ډېر وږی شوی او په تصور کې بنیادم بویوې او خورې. دی وویل، نه نه، تصور نه کوم، په رښتیا د بنیادم بوی دی. او بیا یې هرې خواته پوزه نږدې کړه چې که بنیادم وي او ځای معلوم کړي. ښځې په نرمه او د غوړه مالۍ په غاړه ورته وویل، زه در باندې پوه یم، نن ډېر وږی، ته راځه اول دا ډوډۍ وخوره، هر څه به اسانه شي. ښځې ډکه کاسه ښوروا چې تاو ترې لټېده ورته کېښوده. دیو ښوروا په یوه سا وڅښله او بیا یې وویل، اوس هم د بنیادم بوی راځي. دغه وخت یې ښځې ته په شک شک وکتل او پوزه یې ور نږدې کړه چې بدن یې بوی کړي. ښځې وویل، نن د فکر په ځای نه دی، هسې خوش یې د بنیادم بوی درځي، لکه چې ډېر ستومانه یې، راځه په تخت څمله ویده شه، آرام به شي. دیو چې په تخت باندې وغځېد، مېرمنې ته یې وویل، په تخت باندې خو لا زیات پردی بوی راځي، خو دلته هیڅوک نشته، ته لکه چې سم وایې، دا به هسې تصور وي. دیو له دې خبرې وروسته سمدستي خوب یووړ او خرهارې شو. دغه وخت ښځې لاس ور اوږد کړ، یوه بڼکه یې ترې وشکوله او د سترګو په رپ کې تر تخت لاندې پټ کړي زلمی ته ورکړه. دیو راویښ شو، ویې ویل، اوف، دا ته څه کوې؟ ښځې په داسې انداز لکه څوک چې نیم ویښ نیم ویده وي وویل، عجب خوب مې لیده، دوه ځوانان مې لیدل چې د غره لاندې چیرته په لمنو کې اوسي او ټوله شتمني ورنه ورکه شوې وي. دیو وویل، دا د رښتیا خوب لیدلی دی، په همدې سیمو کې چې ته یې یادوې دوه ځوانان دي چې ډېره شتمني یې له ګوتو وتلې ده، خو دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی دواړو د ځمکو ترمنځ په باغ کې یوه چینه ده. دوی که چینه لږه وکیندي او یو مار چې د یو غار خوله یې پټه کړې ده ووژني، په چینه کې به ډېر سره او سپینه پیدا شي او یو ځل به بیا د ډېرو شتمنیو خاوندان شي. میرمنې ورته وویل، وبخښه چې راویښ مې کړې، ستومانه یې، ویده شه، شپه دې په خیر. دا ځل چې څنګه د دیو خرهار شو، ښځې لکه په خوب کې چې څوک په اړخ راوړي ځان ورباندې ولګاوه، یوه بله بڼکه یې ورنه وشکوله او سمدستي یې تر تخت لاندې پټ شوي زلمي ته ورسوله. دیو بیا وغورېد، ویې ویل، په تا نن شپه څه شوي دي؟ دی د خوشامندو په ژبه ورته وویل، ډېر وبخښه، عجب خوبونه وینم، دا اوس مې خوب لیده چې یو جالوان له کلونو کلونو راهیسې په خپله جاله کې نښتی دی، راوتلی نشي. دیو په خوبولي غږ وویل، دغه جالوان چې تا په خوب لیدلی دی، په رښتیا په جاله کې بند دی، خو ده ته د خپل ژغورنې چل نه ورځي. دی ځکه راوتلی نشي چې له پورې ایستلي کسه اول پیسې اخلي او رخصتوي او بیا وروسته کوښښ کوي چې له جالې ځان راوباسي. حال دا چې که د پیسو تر اخیستلو او د مسافر تر پاڅېدلو د مخه اول خپله ټوپ کړي، نو له جالې به راووزي او د ده په ځای به مسافر په جاله کې ونښلي. ښځې ورته وویل، خدای دې وکړي چې زما لیونی خوبونه دې بیا راویښ نه کړي، ویده شه، نن ډېر ستومانه یې. او چې ښځې شېبه نیمه پس بیا د دیو خرهار واورېد، ور نږدې شوه، دوی نورې بڼکې یې ځینې وشکولې او په بل لاس کې یې تر کټ لاندې پټ شوي زلمي ته ورکړې. دیو چیغه کړه، تندر در باندې پرېوزه، ولې مې خوب ته نه پرېږدې؟ نن شپه په تا څه شوي دي؟ ښځې په سانې ولي او پړېدلی غږ ورته وویل، نه پوهېږم، دا څه راباندې شوي دي؟ بېخي نابلده خلک په خوب کې وینم، ناکراره یمه. دیو په آرامه ورته وویل، ستا خوبونه دروغ نه وي، وایه بیا دې په خوب کې څه لیدل؟ دیو ورته وویل، په یوه ناشنا مسافرخانه کې مې یو بوډا په خوب لیده چې په خپلې لور پسې ژاړي، وایي دا څو هم کال دی رانه ورکه شوې ده. دیو د ملنډو خندا وکړه، ویې ویل، هغه ورکه نجلۍ ته یې، ویده شه، بېغمه ویده شه، بوډا هسې ځان په عذابوي. سپېره چاود مهال چې دیو راویښ شو او سهارنه یې وخوړه، ویې ویل، اوس خو نه وږی یم، نه ستړی یم، مګر بیا هم د پردي بنیادم بوی راځي. ښځې وویل، تا ته د پردي بنیادم بوی درځي او ما ټوله شپه پردي بنیادمان په خوب لیدل، خدای دې داسې سرګردانه شپه بیا نه راولي. دیو غږ ونه کړ، غلی پاتې شو. دی زیاته کړه، خاورز او خخ کارونه در تغوالم چه ما خام خوشحال راشی او خوندورش پتی رکلو. دیو پاسید لسمسی بود. ساعت پس رناخ پرشوا. خزا او پر شوی زلمه دی دیو لکور را واتل. دغره په زنگلونو که مزل پیل کرد. زلمی پس لور لارکی حقا دوزوانان ولیدل. یوا بناکی ورکره او د چینه دمار او خزانی پرازی خبر کرد. وروسته بیا د سین غاری ته ورسیدل. چی پا جالا کی سپارش ول جالوان تای هم بناک ورکره. اول جالی سخه د روطلو پا بارا که ور تا با ویل چی کلل سین پوری وزو پا حال بدی پوکرو. د سین پا بلا غاره که زلمی او خزی جالوان تا د کرای پیسی ورکره د سین غاری تا وختل او له غزای جالوان تا وویل چی یوازی حق وقت روطلی شی چی د کرای تر اخستلو دمخه اول بل سوکنه بلکه تا وچی تا توپره. له هغه وروسته خزه او زلمه مسافر خانه ته لاړل. پلار او لور د خوشحالۍ اوښکې توی کړې او ښه شېبه یې یو بل ته سره وکتل. زلمی بوډا ته وویل لور به دې بیا هم وویني، خو اوس بهتره ده چې له ما سره د پاچا دربار ته لاړه شي چې بڼکه ورسوو. بوډا اجازه ورکړه. ماسپښین مهال و چې د دربار زلمه خدمتګار له یوې ښځې او د دیو له بڼکې سره دربار ته حاضر شول. درباریانو ورته حیران حیران کتل چې څنګه روغ را رسیدلی دی، او تر ټولو زیات حیران په خپله پاچا و، ځکه څنګه چې بڼکه په ځان ومخله روغ را مړ شو. ټول دردونه یې ورک شول. له مرګه بچ شوي پاچا له زلمی او نجلۍ خواهش وکړ چې واده سره وکړي او ټول عمر د پاچا میلمانه واوسي. اوس به راشو دیو ته او وبه ګورو چې هغه ته څه ورپېښ شول. دیو چې د ښځې په تیښته پوه شو ډېر وقهرېده. سپیگمی کش کری او لکه چوک چی پا غلب پیسی پل اخری دای هم دخزی او بل بنیادم پا بوی پیسی لغره را کس شو. ده سین ترغار پوری ده دوی پا بوی پیسی را غی. دیو پوشو چی دوی با لسین پوری وطیوی. نو جالی تا وخود. خو جالوان چی ده خلاصون پا تکل کی و ده سین پا بلا غاره کی ده کرای تر اخستل و دمخه وچی تا توب کرل. او پا دی دول دیو تل تر تل پوری ده جالی بندیوان شو.
فرید احمد تسکین شاوخوا شپږ سوه غزلې لیکلې دي، خو تر اوسه یې شاعري نه ده چاپ کړې. په همدې باره کې مې مرکه ورسره کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. فرید احمد تسکین، تاسو زده کړې د تاریخ په برخه کې کوئ او له ډېرې مودې راهیسې شاعري کوئ، لیکوالي کوئ، تر اوسه هم څومره شعرونه لیکلي دي؟
شاعری خو منصب زما زیاته ده، یعنی ځینې ورکې شوي هم دي، خو شپږ اووه سوه پورې غزلې لرم. نو زما چې زړه اوبه پڅخي یو پنځه شپږ سوه پورې غزلې او نظمونو پورې انشاءالله کېږي.
ولې چاپوئ نه؟ علت یې څه؟
ولا نو بس نه پوهېږم، شاعری خو داسې یو کیف ده، داسې یو دریاب کې لامبو وهل دي چې څومره پکې لامبې مومره خوند درکوي. هغه د ژوند همدغسې په دې خوږو نو ملګري وایي، خو زه وایم چې خیر ده لږ وروسته دې کوم چاپ شي. یعنی که ووایم د چا خبره که مصروفیت مسله شي، یو څه مسله به دې کېدای شي نیولې وي، درسونو مسله هم شته ده، خو یعنی اوس هم تیاره ده، خو داسې وخت نشته چې یو ورته برابر یې کړم او زر زر شروع وکړم، ځکه زیاته شاعري ده او چاپول ما ته مهم دي چې زه باید چاپ کړم. خو انشاءالله هڅه به کوم.
داسې نشي کېدای تسکین صاحب چې په دو درې ټولګو کې چاپ کړي، یا په حد اقل په دوو کې. هغه چې تاسو پوهېږئ چې ډېر ښه دي، هغه په یوه ټولګه کې فرضاً چې تاسو وایستئ چاپ کړئ، بیا په نورو باندې کار کوئ.
او بالکل نیازی صاحب، زما زړه هم دا ده، خو زه وایم چې دغه والا ټولګه مې هم زر چاپ کړی وای ښه به وه، ځکه چې خو کارونه همدغسې دي چې ژوند داسې مصروفیتونو ډک ده. او حتی زما شاعري پخوا ما کتابچو کې لیکله، اوس هغه کتابچو ته هم نه یم، ځینې کاغذونه په جیب کې پراتې وي ځینې، خو بیا مې یو څه هڅه کړې ده. د اوسنۍ شاعري مې زیاته چاپ کړی ده، پرنټ مې کړی ده، کور کې راسه شته ده. او ځینې شاعري رانه وایرس ویلې وه، کمپیوټر کې راسره وه، او غم غواړم چې ځینې پاتې دي هغه چاپ کما، ځینې په کتابچو کې دي. یعنی اکثره داسې ګډ وړ ده، خو غواړم چې داسې وخت ته پیدا کړم ټوله شاعري یو خطه واړومه، ځکه چې ژوند هم اعتبار ور نه ده نو غړم چې زما په ژوند کې شاعري چاپ شي خو ته دا چې ښه شاعري
ځوانه لا تکړه ته د سیو کده یو شیر دی وره وا او ریدون کې به پوسی چې تسکین صاحب بل اخر څنګه شاعري کوي او ولې نه چاپي ده
سم ده یو غزل ده پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ پازم کلکیو خوګونګیو لکه غرونه ولاړ زدرت لې نشم تر مېن مری وا جونه ولاړ دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خړلې دوی د خپل حسن د خپل فکر خاموشي خړلې دوی د کابل وران دیوالونه وجودونه ولاړ آیا رختیا زمان پرستوران وګټلې کزما مختد وهمونو تصویرونه ولاړ د تاریکیو د مرګي خبرې مکوته خوب ملي دل چې ترخوا مسپینا سونه ولاړ وختا وخت د جبر پتی رتور میونه وجنې د ژوند پزمکه می د چا د یاد برجونه ولاړ شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده شته داسې څوک چې بدلون راولي خو وخت داسې ده په دغه خار کې دوه بوتان علامتونه ولاړ د زړه تسکینه مینه څه ده او د ژوند مڅه ده د زړه تسکینه مینه څه ده او دا ژوند مڅه ده د خاموشي په هدیره کې سموک سرونه ولاړ
او ډیر علي
ډیر مننه
تسکین صاحب ډیر زیات خون مته نه واخست ډیر ښه مو دکلمام کړ د غزل تر څنګ آزاد نظمونه هم لیکه آزاد شاعري هم کوي
هو آزاد شاعري هم کوم نظمونه لیکم خو ما ډیر زیات لیکل اوس نه پیګم چې غزل پلولې رابندر نشوي د ډیر زیاتې دی غزل مینی مجبور کړای ما خو بیا هم دین وختونو کې چې په غزل کې خپل درد ټول نشم ویلای خپل هغه خو کیف هغه دی خو درد نو بل اخر نظم کې وایم که په غی کې مزاین شو بیا خو نصر شته په غی کې د زړه بڑا اوس باسو
ډیره چا شاعری ولای
زما خو نیازی صاحب شاعری خو کلاسیک شاعری زیات مطالعه کوم لا هم ما مطالعه کړی نه ده زیاته خو هغه مطالعه کوم او اوسنۍ شاعرانو شاعری لولم نقد برخه کتابونو مطالعه کوم د شعر د توپیری چلن لپاره یو رسیولو بزن سره کوم هر ځل چې وغواړم چې کلاسیک شاعری کې څو معاصره شاعری کې څو خپل د ژوند تجربې اکثره پکې بیانوم یعنی یوازې شاعری لولم د نور شاعرانو شعر نه خوند اخلم خو غواړم چې خپلې تجربې خپلې خبرې خپل خواږه دردونه کیفیتونه پکې ځای کړم تر څو چې زه یو خپل لارې ته د یو هڅولو کوښښ وکړم
د نقد خبره مو وکړه په د نقد په برخه کې کوم اثر لولای
زه اثر خو ډیر زیاتو خلکو لیکلی دي خصوصاً د کوزی پختونخوا خلکو ډیر زیات په نقد کار کړی ځکه چې هغه د اردو ژبې سره ډیره نږدې ملګرتیا لري لکه دلته چې مونږ د دری ژبې سره زیات ملګرتیا لرو ور سره نږدې پاتې شوي یو ملګري دوستان شاعران مو هلته دي غونډو کې مو ځینې وختونو کې ګډون کوو خو زه
اثر لولای
زه خپله کوزه پختونخوا کې د خالد پختون ځینې مقالې وي خورې ورې لیکنې وي الولمه د فیصل فارانم لولما فیض الوهاب فیض ادب او تنقید یو کتاب لیکلی دی یغه کې مجلسی تنقید باندې ډیر زیات کار کړی دی خصوصا د قلندر مومن صاحب تنقید کې ډیر زیات کار کړی اوس هم سره سره د عرفیت ځینې کتابونه دي یو لکه خصوصا د کلاسیک شاعری او د معاصر شاعری په دې برخه کې زیات کار شوی دی د رجل شاه خټک ځینې کتابونو لیکلي دي همداسې نور خوارو وارو لیکوالان شته دي چې کار کې همدا اوس هم لګیا دی او مجلو کې اکثره زه اوس خو نن سبا فیسبوک د ځینې ملګري فیسبوک کې د نقد مقالې اچوي هغوی نه ډېر زیات خوند اخلم او دلته د سالک صاحب کره کتنې یا د نقد لیکنې لولما او منشور کره کتنه د سالک صاحب موضوعات ډیر خوخیږي خوخیږي په دې چې یو کې ډیر زیات تسپړنه پکې شوې ده هر یو چا نظر رخصت ده بل اخره یو تو پیرونه سره کړی دی بل اخره خپل قضاوت پکړی دی ځینو خلکو چې په دې برخه کار کړی حتی غوي غلط هم ثابت کړی دی حتی فکری تندکونه ځینو نقدان خوړلی دی په دې زیات پوکس هم دې پکار ده چې موږ باید مطالعه ولرو نو زه یوازې بس په نقد لیکل کوم او ځینې ټولنیز مقالې څه لیکو دغه باندې کار کوم نور خپل مطبوعاتو کې بس سره لګیا یو
یو نظم راواوروي آزاد نظم کړلری
یو نظم ده زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم زه هډو پوی نوم چې زلی ونه شویم ل خپل ژوندونو ل خپل ځان هم پر د شویم ځکه چې زل ځان او رکم پنا شویم د چا د دوستر ګلټون پسې وتلیم او د وجود هر ضرب می اکثر بیللا د هوش او عقل سرحدونه می للاس وتل تیارو بزور ک او رڼا می لکل مر بیللا هغې به ما ته د ژوندون د رڼا لار خودله خو ما به نه منله وې مې لیونۍ د لیلو هغې به وخندل د سترګو آیتونه به یې مسک کند شول هغه وړوکي پیره هغه د نجونو میره هغه څه بل شانتې وه بل ډول به ښایي هغه زما په حال باندې خبره وه بزرګه به وه ښایي هغه د فلسفې لویه استاده به وه چې به یې ما ته دا وینا کوله ورسره خوا کې خندا کوله ی زما بابریا ی زما گلاب تسکینا ی زما د ژوند د پسرلی د هر شباب تسکینا هغه د خلکو په وینا هغه د خلکو په ان که زه ولي نه یم خالی هم نه یم زه پویه شوی یم پر تا لیونۍ شوی ته چې ګډې وډې فلسفې غه کوې دا دی دا دی اوس پوه شم په رښتیا لیونۍ شوی یم له خپل ژوندونو له خپل ځان هم پردی شوی یم دا چې بې ځایه ګډې وډې فلسفې غږوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم حسی بی زایا د خیالونو دمامی غکوم
و دیر منانا تسکین صاحب شایدی دیر بدل سوی ده تاس خلا جوانانو سر پرابطه که هسته یا بحیر پغندو که هم گردون کویه پا جوانانو که چوک دی دستی تکلا چه ساسو شیرون دیر خوکی
ولا ځوانانو کې ډېر زیات کوه هم چې یو کاس بوي خو
پیو می تاسو په خیال ډېر تکړه دي نسبت نور ته
زمونږ پکتیا کې اسماعیل لاروای زیات ښه شاعري کوي یعنی ډېر په هر برخه کې ډېر د انسانیت نه ډکه شاعري کوي شاعري هغه څه ده چې د ټولو اړخونو نه خوي هر یعنی شاعرۍ کې مهم څه دي داخلیت او خارجیت ډېر مهم ده تر څو چې مونږ داخلیت او خارجیت سره وتړو یو داسې څه چې د ژوند تجربو د انساني فکر د رومان اثر هم پکې وي همدا ډول ځینې وختونو کې لکه د اسحاق ننګیال شاعري مونږ وګورو هغه په شاعرۍ کې زیاتې اسطورې دي نو هغه کیسې افسانه چې مونږ ته د مذهبي لحاظه زیات به مونږ نه تاثیر کوي مونږ زیات عقیده په لرلی شو نو دا شاعري ډیره خوږه کولی شي خصوصاً په خوست کې کبیر ریحان ده همدا ډول په ننګرهار کې شاهنواز باقر ښه شاعري کوي همداسې نور ځوان شاعران دي ډېر زیات شاعري کوي نوید زیر زموږ پکتیا کې یو ډېر ښه شاعر ده یعنی که مونږ ووایو چې ډېر شاعران شته دي خو له بده مرغه چې نه دي راوتلي یا مایوسه شوي دي خو کار کول ورته په کار دي خصوصا د ما د ملګرو نه د مطبوعاتو څوک کار کوي هغوی نه زما غوښتنه هم دا رسي ځینې شاعران چې دوی نه پېژني زه به خیر د ورته نومونه ورکړم شمېرې به ورکړم هغوی سره د مرکې وکړي تر څو چې هغوی هغه ذهني فکري تولید خلکو ته ورسیږي قوت د شاعرۍ خلکو ته ورسیږي تر څو چې هغه هنر څومره خواري کړی دا باید یوازې تر کتابچې په یو تخچه کې پاتې نه شي باید خلکو ته وړاندې کړي
ډېر ښه نظر دی تسکین صاحب یو غزل به دې بل هم واورو په همدې به دا مرکه پای ته ورسو
سمه ده یو غزل دی
د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د ژوند د ارتقا پلار زما زدر زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما ته صبر ته صبر د غربت ل دغه لوی بلا خلاصم د منی محکمه بدی کوم ز در زما لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می لتان زمان کیگی تخاور تلیلو می پدیلا رک ژوند می وی کم رمز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم سکیف د موسیقی د نیوی ژوند لپار اخلم قربان دغه کاردون می غغو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا زما استاد نقد کانی دی وتلی پتلا جرګه د پښتنو بدروله مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم تسکین بشم ساقی بشم د مینې مای بدر کړم دسترګو په پیالو دی مړو مز در زما د وخت د محرومیو غم شړ مز در زما د ژوند د ارتقا پلار زمز در زما د وخت د محرومیو غم شړم ز در زما
آزادی ریڈیو پو فیسبوک کے facebook.com/آزادی ریڈیو